السلام علیکم. افغانستان کې د ماښام او بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنیت وایي د کډوالۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونونو افغانانو قدردانۍ کوي چې له خپلو مینو کډي کولو ته اړ سوي. ښاغلې بنیت نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې که څه هم دغه افغانان انعطاف منونکي دي، خو ډېری یې له سختو شرایطو سره مخامخ دي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د بسپنې ځانګړي مرستندوی صندوق د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان کډوالو او بې ځایه سویو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی و. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په نولسو ولایتونو کې د نسبتا تیزو بارانونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. دغه ریاست په یوه خبر پاڼې کې لیکلي چې د بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ، بامیان، سمنګان، بغلان او پروان ولایتونو په بېلابېلو برخو کې به د باران سطح له 1500 تر 1530 ملي مترو پورې وي. په ویست انډیز کې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ مسابقه پیل سوه. د لوبې په چیاټاس هند وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. په څو شیبو کې به لومړی توپ اچول کیږي. تر دې مخکې د هند د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي راهول دراوید ویلي و چې لوبډله به یې نن د افغانستان ټیم ته په کم نظر ونه ګوري. د سږ کال د شلو اورونو نړیوال جام سیالي د امریکا او ویست انډیز په کوربهتوب روان دي او دغه جام پایلوبه به د جون پر 9 په ویست انډیز کې وي. او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال د سژنیو سیالیو په لړ کې نن درې سیالۍ کیږي. لومړۍ لوبه د کابل پر وخت د مازدیګر 5:30 د سلووینیا او سربیا ترمنځ پیل سوه چې تر اوسه څلور او یوه دقیقه ده او سلووینیا یو ګول وهلی دی. دویمه لوبه د شپې 8:30 د ډنمارک او انګلینډ ترمنځ او درېیمه هغه به د شپې 12:30 د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ وسي.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
څنګه کېدای شي چې افغان مهاجر بیرته خپل هیواد ته ستنې شي؟ څنګه کېدای شي چې افغانستان د ځوانانو د وټلو بهیر ودرې شي؟ د دې او د کډوالو په اړه د ته د ورته پښتنو د ځوابونو لټه پدې خبرونه کې کوو. احمد چبریم د ازادي پڅپو کې پروګرام ته شرغ لست. د کډوالو مسله مو د دې په خاطر د بحث لپاره غوړه کړې ده چې د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې یا یو ان ایچ سی آر په خپل ویب پاڼه کې لیکلي دي دا مهمه ورځ ده. د کډوالو حقوق او اړتیاوي روښانوي. د کډوالو په برخه کې سیاسي ارادي متحرکه کوي او ممکن سرچینې ورته پیدا شي چې ستونزې هواري شي. همدارس د دې ورځ لمانځل له دې سره مرسته کوي چې د کډوالو مسلې ته د نړۍ ډیر ور پام شي. د کډوالو نړیواله ورځ لومړی ځل د 2001 میلادي کال د جون په شلمه د ملګرو ملتونو له لوري ولمانځل شو. ملګرو ملتونو سش کال د کډوالو ورځ له هغوی سره د پیوستون او هغوی ته د شراغلاس په توګه لمانځي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دې ورځ په مناسبت د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې کډوالو ته هر کله ووي او دروازې پر مخ بند نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د راپور لمخې پر اوسه شکل په نړۍ کې 112 میلیونه کسان په زور د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو چې دا شمېرې سش کال 116 میلیونو ته رسیدلې دي. د بحث لپاره مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. له پاکستان افراسیاب خټک د دغه هیواد د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر او سیاستوال، زر کملیار پخوانی څارنواله او پوتریش کې میشته افغانه، فهیم سادات په جرمني کې میشته افغان او د چارو شنونکي، له کابل عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو کتونکي او د پانتون استاد هر ملمه چې په خبرونه کې راسره یوځای کړو هغه بیا تاسو ته بیا هم معرفي کړم او له هغوی څخه بیا پوښتنې کوم. دمګړی زر کملیار ل ویانا را سره د سکایپ لري د خبرونه تاسو په فیسبوک په ژوندۍ بڼه کتلی شئ او په ساده رډو کې په منځني صف 12 شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اغلی مليار په اروپا کې، په روسیه کې، خصوصا په جرمني کې چې کله درې جنایي پیښې رامنځته شوې د سیاوازې خبرې شوې چې جرمني ممکن یو شمېر کډوال لخپل خاورې وباسي. په اوتریش کې وضعیت څنګه دی؟
سلامونه قدر من شي برسب تاستا استاذ درنو تخنيكي همکارانو محترم و نور ملمنو کډوالو د غره استاذ لیدونکو او ریدونکو ته کډوالو موضوع خو په اروپا کې په ټوله اروپا کې تقریبا په عین شکل سره برخورد کیږي او کله چې په افغانستان کې تحول راغی اتریش اصلا په قطعي شکل باندې تصمیم ونیو چې افغانان به د دې تحول نه وروسته نه مني او هغه یې ونه منل. یعنی اتریش ته چې کوم افغانان راځي یا په مجموعي شکل باندې مهاجر راځي د هر هیواد نه چې راځي هغوی دي په منظم شکل باندې په قانوني شکل باندې دوی دي ورته یو څه مقررات وضع کړي دي چې هغه البته متخصصین ډاکټران انجینران د آی ټي برخې متخصصین دوی دي په منظم شکل باندې د قانون له لارې راولي. مګر دا هم دي چې داسې مهاجر دلته راغلي دي خو په دغه شکل باندې چې اوس په جرمني کې برخورد کېږي ما په اتریش کې داسې کم خاص نه دي اوریدلي ځکه په اتریش کې هم داسې پیښې پخوا شوي دي خو مجرمین یا چې محکوم شوي دي هغوی دي بیا په زندانونو کې پاتې شوي دي او افغانستان ته بېرته نه دي لیږل شوي. او بل دا چې زه فکر کوم چې د افغانستان سره چون افغانستان په د سیاسي لحاظ هم په رسمیت نه ده پیژندل شوی نو دوی د کومې مستقیمې اړیکې هم د افغانستان سره نه لري. نو دلته یو قانوني حقوقي ستونزه هم وجود لري چې دوی دې وشي کولی افغانان په مستقیم شکل بیرته افغانستان ته ولیږي.
مننه اغلې ملیار. افراسیاب خټک په هم په خبرونه کې را سره شو. خټک صاحب خبرونه ته شرغلی د سیاسي چارو کتونکي لیکوال او د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خوانی مشر. خټک صاحب پروسه شکل پاکستان یو پریکړه وکړه چې افغان کډوال یو شمیر افغان کډوال خپل خوري وباسي چې د دوی په وینا قانوني اسناد د اوسېدو په دغه هیواد کې نه لري. خو بیا له دې سره د بشري حقوقو ځینو ډلو مخالفت هم وکړ، لیکن په شمې کې دا بهیر ډیر ګړندی و. په روسیو کې دا وروشه وای دی. ستاسو نظر سره چې ولې دا بهیر وروشه وای؟
ارزداده چې پنځه څلوېښت کاله نه چې دا مسله منځ ته راغلې ده او کډوال افغان مهاجرین دلته چې پاکستان ته راغلي دي نو دوی څخه دوی سره د قانون مطابق حقوقو مطابق برخورد نه دی شوی. دوی سره یې داسې سیاسي برخورد شوی دی چې کله پاکستان ته اواره پړله نو مهاجرینو ته ارکلی وی او دلته کې ښه ساتل، خو چې کله بیا ضرورتونه بدل شو نو بیا همدغه مهاجرین د جنگ کې خشاک په توګه دوی نه استفاده وکړه، جنگ ته واستولو. او بیا یې چې کله افغانستان حکومتونو سره مناسبات خراب و، خصوصا د جمهوري نظام کې، نو بیا به ډیر خلک په یو ځای واستول په زور چې اغلته کې افغانستان کې بې ثباتي من سراولي بحران من سراولي. نو اوس هم دغه لړۍ روانه، تاسو چې اشاره وکړه تیر کال هم داسې و، تاسو رښتیا ووي چې دوی خلک په زور وستل 15 لک نه زیات مهاجرین هغه سره ظلم وکړو، دلته کې بندیان کړل او چورې کړل، مالونه چور کړل، بیا په زور وستل. او دا ډیره ظالمانه فیصله و په هر لحاظ باندې، په دې لحاظ باندې چې بینالمللي قانون سره سم نه و. خپله پاکستان چې دی دغه لوبې کوي نو دوی هیڅ مهاجرانو لپاره قانون نه لري، داخلي قانون هم نه لري او خارجي چې کوم داخلي بینالمللي کنوینشنونه دي په هغه دوی دستخط نه کړی امضا کړی نه.
خټک صاحب همدا خبره ما کوله، ګوره پاکستان نه دی یو 15 کال کنوینشن لاسلیک کړی دی او نه هم د 18 کال پروتوکول د کډوالو په برخه کې. نو دوی له بشري حقوقو له پلوه آیا مکلفیت لري چې له کډوالو سره ناسم چلند ونه کړي؟
موافقت خو لري ځکه چې کدوی نه دی مذاکرېم، یو قانون جهان کې شته او جهان یې مني، نړۍ یې مني. نو دوی خو دا خو د شي لکه چې یو هیواد کې فرض کې یو قانون وي، سره عزت خبر نه منو زه جرم کوم یا دا قانون نسل غړونه کوم، خو بهر حال دا امضا نه کول د دغه قوانینو نو دا د خبرې ښکارندوی ده چې پاکستان غواړي چې قانونیت سره سم چلن ونه کی، بلکې چې خپل ضرورتونو یا ستراتیژیکو ضرورتونو لمخې مهاجرینو سره چې څه غواړي هغه څه وکړي. او له بده مرغه دنیا هم په دې باندې ډیر فشار نه دی راوړی او نیوکه نه دی کړی. دا یعنی په بینالمللي موضوع کې حضور ملل متحد دی خلکو دوی نه پوښتنه ده کړې. خدا زه عرض کوم چې د اخیری ځل تاسو کوم خبرو کړه دی کې ډیره مهمه خبره دا وه چې دا په زور چې خلک واستول او ظلم یې وکړو دی بو ډیر بد عواقب د ټولو سیمې لپاره او نړۍ لپاره وي. ځکه چې دا خلک چې لاړل هلته خو نه کار شته، نه روزګار شته، نه ژوند شته، نه خوراک شته، دوی به څه کوي؟ دوی خو بني آدم دي، ژوندي پاتې کېدل غواړي، بچي دي، هغې نه هرې هغې لوږې خو دوی نه شي تعامل کولی. نو هلته کې خو روزګار نشته، یو روزګار شته، هغه دا ده چې یو تعداد نړیوال ترګر سازمانونه هلته موجود دي، هغوی خلک لټوي. نو دی کې به ډېر خلک په دې مجبور شي چې دې سازمانونو کې ورګډ شي، او دا کېدای شي چې د دې په زور لیږلو یو هدف دا مو چې دا سیمه بې ثباته کړي.
مننه خټک صاحب. له کابل عبدالباسط انصاري د کډوالو د چارو کتونکو د پانتون استاد هم را سره دی. انصاري صاحب، تاسو خبرونې ته ښه راغلی. دغه کډوال چې له پاکستان څخه خټک صاحب اشاره ورته وکړه افغانستان ته تللی دي، د دوی وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟ یعنی دوی په څه حالت کې دي؟ انصاري صاحب،
سلام وکړئ. تاسو ته زستا سوغه غواړم.
مهرباني مهرباني، وستاسو اواز هم اورم.
او تاسو ته خټک صاحب ته د رادیو ازادي محترم اوریدونکو ته سلامونه ونکې هلې وړاندې کوم. څنګه چې تاسو په جریان کې اس چې په تیر کلونو کې هم او په سکل کې هم تقریبا سلګونو زرو زمونږ افغانان د پاکستان او د ایران هیوادونو نه بهتر استنه شوی دی خپل هیواد ته، د بشری لحاظ زین ستونزه اوس موجود ده. متاسفانه چې زمونږ د افغانستان موجوده حکومت روسه ترسنت نه ده پیژندل شوی، او له دې امله زین مؤسسات هم چې مرسته کړې دي دومره اغیزمن نه دي، دومره داسې کومک نه ده شوی چې دوی ته کفایت وکړي، او زین مشکلات اوس هم موجود ده متاسفانه. تیر کال کې هم تقریبا 15 لکه زمونږ افغانان چې بیرته راستنه شو افغانستان ته، ډیر بد وضعیت باندې دوی وشړل شو د پاکستان نه، او بیرته دوی افغانستان ته راغی، او زه عملا په تورخم فردي کرخه کې زه موجود وم، او له نږدې نه هم زه شاهد یم چې هغه زمونږ افغانان اخراج شوی دی چې هغوی هیڅ نوع امکانات نه لري، هیڅ نه کوم لاسته راوړل نه لري، او نه امکانات لري متاسفانه. مونږ لاسته کار سول او ځینې مؤسسات سره په همغږي او موجوده حکومت، یعنی هغه ادارات چې د هغوی مربوط کېده لکه مهاجرین وزارت یا آیو ایم مؤسسه او ځینې نور خیریه بنسټونه چې په تورخم کې هم دوی سره مرستې شوې دي، او اوس هم دغه مرستې جریان لري خو تر ډېر ټیټ سطحه باندې.
مننه.
اوس هم دوی په ځینې مشکلاتو باندې لاس او ګریوان دي.
مننه. دې برخه ته بیا هم راشو چې په افغانستان کې اوسنی واکمنان څنګه کولای شي چې نړیوالې مرستې د دغو کډوالو لپاره، بیرته ستنو شوو کډوالو لپاره جلب کړي. فهیم سادات په جرمنی کې میشت افغان او د چارو شنن کې هم را سره شو. زله اوریدون کوم بخښنه غواړم چې کله گاونډیو هیوادونو ته زو او کله نوري نړۍ ته، ځکه چې افغانان تقریبا پډی رو هیوادونو کې مهاجر او کډوال دي، او د نړۍ لهغو ملتونو څخه دي چې ډیر مهاجر لري. سادات صاحب، په جرمنی کې چې دغه اوازې وي ورسله دغه درو پیښو چې د چاخو جنایي پیښې وسوي، چې په دې برخه کې به بحثونه کوي، ستاسو تازه معلومات څه دي چې په جرمنی کې څه پریکړه شوې ده، او یا به داسې څه پریکړه وکړي چې ځینې کډوال له خپلې خاورې وباسي، افغان کډوال؟ سادات صاحب، فکر کوم ستاسو مایک روښانه نه دی. سادات صاحب، له سادات صاحب سره تخنیکی مشکل لرو. د اغلی ملیار کزه تاسو ته راشم. دغه د اروپا پارلمان کې هم ځینې تغیرات راغلي دي، که څه هم تاسو مخکې د اوتریش په ارتباط ځینې خبرې وکړي، لیکن لا هم د افغان کډوالو بهیر اروپا ته ورمات دی. ځینې د مدیترانې له لارې اروپا ته ځانونه رسوي، او ځینې نور چې دغو هیوادونو ژمنې کړې وي، لکه جرمني ژمنې کړې وي چې ځینې کډوال به مني، ځینو نورو هیوادونو هم لکه بریتانیا داسې ژمنې کړې وي، لیکن په ورته وخت کې دغه بهیر ډېر پچ دی. هغه افغانان چې دوی ویلي وو چې په درېمو هیوادونو کې دي، هغوی په خپلو هیوادونو ته ورغواړي. ځینې پاکستان کې انتظار دي، ځینې په نورو هیوادونو کې انتظار دي. دغه بهیر څرنګه ګړندی کېدای شي، او یا دوی څه ژمنې کړې دي چارواکو؟
مخکله دي چې زه تاسو ته پوښتنه ته جواب ورشم. زه به لږ دي کډوالۍ په باره کې مختصر د تاریخ ته مراجعه وکړو. په اصل کې کډوالۍ د بشریت د پیدایښت سره او د بشریت د پرمختګ سره یوه تړلې پدیده ده. دا د مشخصو شرایطو پورې اړه نه لري، بلکې د شرایطو د زمان د شرایطو د غوښتنو سره د دوی د اړتیاو مطابق انسانان یا بشریت مهاجرت خپل کړی دی. یو منتها شکل د مهاجرت یو څه د پخوانه اوس فرق کړی دی. پخوا که غوښتنه یوازې دا وه چې یو ځای کې اوبه دي، یو ځای کې ځمکه د کار روان دی شته ده، او ځي هلته میشت کېږي او ژوند پیل کوي. د هغه وخت نه اوس دا شرایط متفاوت شوي دي، غوښتنې متفاوت شوي دي، او بشریت په اصطلاح خپل مهاجرت ته دوام ورکړی دی. دا یعنې کومه نوې پدیده نه ده، دا د خاص د افغانستان د شرایطو پورې اړه نه لري، او خیر خاص د بل هېواد د شرایطو پورې اړه نه لري، بلکې اروپایان هم تقریبا 50-55 میلیونه اروپایان امریکا، کاناډا، استرالیا، نیوزیلند او دینو هېوادونو ته هم مهاجر شوي دي، سره دې چې د دې شرایط ژوند بهتر دي. دا چې دوی دي د افغانانو سره ژمنې کړې وې چې افغانان به د په درېمو هېوادونو کې چې دي هغوی دې به راباسي، او یا دا چې د په مجموع کې د افغانستان نه به افغانان راباسي، دا یو پروسه وه. په پیل کې ډېره توده وه، او دوی دي یو څه افغانان زه وایم چې په خواشینۍ سره چې هغه کادرونه چې په شلو کلونو کې په افغانستان کې د افغانستان د ودانولو دپاره وروزل شو، دوی په ناځوانۍ سره بېرته د افغانستان نه وویستل چې دا سم کار نه و. دوی دې راوویستل شو دلته په خپل مسلک کې کار نه کوي، اوس کار نه لري، ژوند نه لري، او دلته هم ژوند داسې ژوند نه دی. زه د ډېرو افغانانو سره په تماس کې شوم چې دوی دې ماته وایي چې زه سبا ته په افغانستان کې لږ راته اطمینان حاصل شي چې زه د یو کار او غریبي او ژوند کولی شم، زه بېرته خپل وطن ته ځم. یعنې دا خلک چې راوتلي دي، دلته رسېدلي دي په اصطلاح هدفو ته، دوی دې هم د خپل ژوند نه راضي نه ښکاري او خوشحاله نه ښکاري. نو زه فکر نه کوم چې دا پروسه به د دې نه نوره چټکه شي، ځکه هغه په اول وخت کې چې څه دوی دي وویستل وویستل، اوس موږ ګورو چې په پاکستان کې هم په کلونو پراته دي غوښتنې کوي، شکایتونه دي، او د اروپا سیاست هم اروپایان مهاجر هغه وخت کې غواړي چې دوی دې ورته اړتیا ولري، او چې ورته اړتیا ونه لري نو نه راغواړي. موږ د دې شاهد چې په 2015 کال کې مثلا انګیلا میرکل د جرمني صدر اعظم په یو وار باندې 1 میلیون مهاجر ومنله، او حتی په ریلونو کې په بسونو کې مفت راغلل تر جرمني پورې یا تر اروپا پورې، ځکه هغه وخت کې دوی دې ورته اړتیا درلودله، د دوی د اقتصاد ورته اړتیا درلوده، د دوی د کار مارکیټ ورته اړتیا درلودله، او د دوی د راتلونکي تقاوت د پاره ورته اړتیا وه. اما اوس دوی دغه اړتیا زه فکر کوم چې په هغه شدت باندې نه احساسوي، او هغه وادي چې همداسې پاتې شي.
مننه اغلې ملیار. خټک صاحب، که تاسو تراشم د پاکستان حکومت تنا پروسه شکل دا پریکړه ونه کړل چې دوی یو شمیر کډوال خپل خاورې وباسي او په زور افغانستان ته وشړي، د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې چې تاسو هغه وخت د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشي هم په غاړه و، بیا وروسته د نواز شریف د صدارت په وخت کې هم پاکستان ورته پریکړه کړې وي او غوښتل چې افغان کډوال په زور خپل خاورې وباسي. په هغه وختونو کې بیرته له دغو تصمیمونو په شاشو پاکستان خو دا پلای ډیر کډوال ویسل، دا د دوی په سیاستونو کې دغه تغییر څنګه راغله؟
اول خبره دا ده چې هغه وختونو کې لګوندې سیاسي پارټو د سیاسي ګوندونو چې دی هغه دې ته پاملرنه وکړه، او زمونږ زو کمیشن رئیس و مغه وخت د بشری حقوقو مستقل کمیشن، نو مونږ هم غونډه وکړه او سیاسي ګوندونو مونږه پشتیبانی وکړه، او حکومت مجبور شو چې په شاو لاړ شي. نواز شریف وخت کې خو بيخي ماته یاد دي چې شپږ یو وو سیاسي غټ ګوندونه چې په پاکستان کې دي، د دې کې پښتانه او بلوچستان او د نورو صوبو ایالتونو خلک مو، او د مونږه یعنی غونډې وکړې، دوه غونډې وکړې، او بیا نواز شریف سره یو هیات ولیدل دا په مئی 2014 کې. نو دوی هغه خپل هغه بدل کړ، پروګرام بدل کړ، غزل بالله جل چې ورکړې او هغه بیرته واغستو. مګر دا تاسو چې اوس خبرو کړه چې دا ډیزل ته هم بیا ویلیو چې دا به د 13 وړه اختر نه پس ودا شروع کیږي، او دا شروع نشو، دا استلو دا پروسه هغه څه شکل کې چې څنګه چې دوی اعلان کړي. نو د یو خبره دا ده چې په پاکستان کې یو جوړ داخلي بحران دی، د انتخابات راغلو، د دې خبرې وزن ډول به د انتخاباتو په نتیجه کې د پی ټی آی حکومت راغی، نو هغه چې د پی ټی آی ګوند چې هغه هم یو قسم تخپل دریز درلود پدې کوم شکل کې چې د پاکستان مرکزی حکومت خصوصا د جنرالانو چې د موقت حکومت په وخت کې چونکی ټول وخت دی پلاس کې وو نو دوی ډیر سخت رویه وو غوښتل چې په زور داخله کو باسي خو د ویډیای د ایالتي حکومت چې هغه په دې سره نظر نه دی همغه نه دی نو دوی ځکه و خبره وزنډوله چې اسې هم د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت مناسبات ډیر خړپړ دي په ډیرو نورو مسلو باندې خړپړ دي په اقتصادیاتو باندې په سیاسي خبرو باندې نو دا مثلا پکې و نو لہذا دوی د خبرو وزنډوله
خټک سبو بخشه یوې خواته لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی د تاریخ انصاف سره په خبر پښتونخوا کې روابط خراب دي او په یوه باندې خپل خبره نشي منله بل لورته اکثر کتون کې دا وایي چې نه د پاکستان کې چې هر پریکړه څوک کوي شاته پوز او استابلیشمنت او هغه چې څغوري هغه خبره تطبیقوي نو دلته بیا دا خبره څنګه شو
دا خبره هغه خبره صحیح ده خو دومره وی کنه چې یعنی د ځانته د سیو صحنه جوړی چې هغه صحنه کې د سخکاري چې دا کار ګویا سیاسي حکومتونه په خپل خوښ کوي د دې چې وانه مود کوي ښکارې ده چې حقیقت کې موتوه کې اصل کې دوی یعنی ټول کارونه کوي اوس ته چې د صوبایي حکومت او د مرکزی حکومت مناسبات داسې خړ دي د نن تیرو اته څلوېښت ساعتونو کې مثلا د برق او پرچاوي باندې ډیر بد پیښې رامنځته کیږي لګیا دي نو صوبایي حکومت وایي چې موږ برېښنا بند کړو نور پاکستان ته چې کومه د اوبو نه برېښنا تولیدیږي په پښتونخوا کې نو دغسې اخترونه ورکوي او نو لہذا داسې شرایطو کې بیا دوی لپاره هماهنګي ګران شي نو هماهنګي چې ګران شي بیا به دوی د ټولې خبرې افشا شي نو دی وجه نه دوی دین نه چې خشوي دي دوی خپل پالیسی بدله کړې ده
مننه خټک صاحب د سادات صاحب سره مهم رابطه بیرته ټینګ شول فهیم سادات په جرمنی کې افغان دی چې په جرمنی کې وسیاو د سیاسي چارو کتون کړي سادات صاحب مخکې مولا تاسو دا پښتنه لرله بیرته باندې پښتنه تکرار کوم چې په جرمنی کې جنو دغه اوازې خبرې کړې دي او جنو دا وړاندیزونه کړې دي چې یو شمېر افغان کډوال بل خپل خاورې باسي په دې اړه تاسو معلومات لرئ ساده څه بیا هم د کچنا ورو
ما آواز اوریو
اوس اورم
تا نه پیغام څه تخنیکی ستونزه بای په هر حال دغه تیری دوه پیخو بدون د شک چې په جرمنی کې بعضی خبرې راو پراولې بعضی باسنه راو پراول چې په دې کې جرمنی کې چې کوم هغه اف ټ یا هغه سختریزه خلاص یا حزب دی هغه د سخت خبرګون طرفدار دی ولی بیا د افغانستان حالات د پکتو باندې د وسنی حکومت د بهرنۍ چارو وزیر ویل چې د افغان کډوالو سره هر نوع چلن چې کیږي باید د افغانستان وسنی شرایط هم ورسره باندې نظر ونیول شي نو په دې خاطر باندې هغه په مجموع کې د حکومت د داده یا موافقه چې کوم شوی دا قدر چې هغه افغانان چې هغه په جرمنی کې جرمي سابقه ولري او خصوصا د افراطی ډلو سره رابطه او یا خبرو اترو باندې لیدل شوی کتل شوی نو دا هغه په اړه باندې بدی ګام اخلي او احتمالا چې دغه سه خلک چې پیشینه ولري جرمي خصوصا د افراطیت په حق باندې چې دوی کوم کړنې کړی وي یا اوسره په دبات کې اوسې نو دوی به د افغانستان ته لیکي
مننه صدات صاحب زله میلمنو همدارس بخښنه غواړم له میلمنو ځکه چې ډیر پښتنې له خټک صاحب څخه کوم خټک صاحب را سره شمنه کړې د چلند وخت پر سره وي خټک صاحب لکه څنګه چې سادات صاحب وویل چې جرمني دا پریکړه کړې ده چې ځینې کډوال چې جرمي پېشي ولري مخکي او بیا د سټور په پوری وي چې دوی له افراطي ډلو سره ارتباط لري هغه بل خپل خاورې باسي د بشري حقوقو په ارتباط آیا د درې کسو جنایي پېشي د دې سبب کې دی چې دغه په تور باندې نور ته څوک سزا ورکړي
نه خیر دا قانوني خبره نه دی اصل کې دا سیاسي خبره دی اصل کې په مختلفو وادونو کې خپل شرایط دي او غي شرایط کې کله کله فشار پچې د حکومتونو باندې راشي دولتونو باندې راشي نو هغه به دغه باندېګيري شروع کړي او په یو پلمه باندې په بل پلمه باندې بیا د کډوالو د اصلو پروسا پیل کی. خپل پاکستان کې تاسو ګوري دی ټول عمر دلته کې خلک جنگولي دي د دې کډوالو نه جنگ د خشاک په توګه کار اغسته دي. تلته تربیتی کیمپونه د طالبانو د ټول رهبری دلته نو لټیرو لسیزو پورې دلته وا او دوی استفاده ورنکوله. اوس چې خبره شي چې لږ څه پیښو شي وای چې دغه خو یو افغان هم موجود وي دا باندې جوړې دي لپاره کې چې فضا جوړه کی یو چې د خلکو کې یو ویره راو پاري. نو دا زموږ په خلکو سیاسي خبرې دي حقوقي خبرې نه دي.
خټک سب د افغان کډوالو په برخه کې تاسو څه وړاندوینه کوي چې آیا پاکستان به دغه کډوال چې پریکړه کړې ده د بل خپل خوري وباسي؟ کسام تاسو مخکې یو ځل دا خبره لازمي رډو سره کړې و چې شاید دا کډوال ونه باسي او هغه د اوس چورته ګورو د بهیر وروښوي هم ده. لیکن کدا کډوال له پاکستان نه وځي په افغانستان کې امنیت نشټینګی دی او کدا کډوال له پاکستان نه ځي پاکستان باندې هم بار دی او بوج دی. همداسې نه ده
ارزاده چې د هرې مسلې حل شتا، یعنی کدی رښتیا سره په قانونیت یقین ولري، په انسانیت یقین ولري، په ګوندګری یقین ولري، نور چې کوم انساني ارزښتونه دي کاغه ومني نو د هرې خبرې حل شتا. بیا ګوره چې دا مسله د رښتیا حل کولې کو خبره ده چې د افغان کډوالو سره به خبرې کړي وې، په جهان کې افغانان پراته دي سره به خبرې کړي وې. دې مسلو ته یو حل د سره وتلو چې ټولو ته د بار تقسیم شوی وي شل شوی او یو فریق باندې بار نه. مګر د دې حقیقت کې ما ځکه چې ما ارزو کو دی اجنډا نور ده. دلته په 2015 کې ډاکټر فزرای مروت صاحب زموږ دلته یو لوی عالم دی، پروفیسور پونتور کې اوس تقاعد شوی دی، هغه یو کتاب لیکلو فرام مهاجر ټو مجاهد انګریزي کې لیکلو، ما ور باندې سریزم لیکلو. نو هغه کې دا خبره دی تفصیل سره ځکه چې دا مروت صاحب چې د سمو ده په دې افغانانو افغان کډوالو د پرچکم کمشنریټ جوړ شو په پاکستان کې اسلام آباد کې، دی په هغه کې سمو ده کار کړو. نو د خپل سترګو لیدلې خبرې لیکلې وي. نو دې ډېر داسې خبرې دي چې د پالیسی د پاکستان حکومت چې ده دا د اوسنۍ پالیسی چې ده دا ډېره ظالمانه ده او د افغانانو سره ټول سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی یو مفتوحه خلکو سره کوي. یعنی دا ترس او رحم نه کوي چې دا خزی دی، ماشومان دی، یا هلته مشکلات دی افغانستان کې. او دا مشکلات کوره که افغانستان کې خدای مکه دا مشکلات زیاتیږي نو دا مشکلات خو بل اخر دلته راځي لکه دا د سندونو بچ راځي دا خو د شي ساري دی. دا خو
نو بیا خټک بیا سوال دی لکه څنګه چې تاسو مام غوښتلستم دا پښتنه وکم د افغان کډوالو ل او سیدول عمله او یا دلته پسیمه کې د جګړو ل عمله لکه څنګه چې یو وخت پاکستان پخوانی سر اعظم بنظیر بوټو ویل چې د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام کو. لیکن د هغوس چې مرته ګوري د امدغه کډوالو ل خاطر په پاکستان کې د سنې چې کډوال عامل دي، لیکن امدغه کډوال چې راځي افغانستان ته ځي ل جګړو سره مخته شوی دي، د ټوپک او د وسلو چلونه ایست کړی دی، د دې سبب د دې بایس شوی نه دی چې پاکستان خپل امنیت ډیر ګډوډ شي. دا روسي شمیرې خو شي چې پاکستان امنیتي وضعیت ډیر خراب دی،
مګر علت دا بالکل نه دی، هرگز نه دی. افغان کډوالو دلته کې ډیر په امن ژوند تیر کړی دی او هیڅ د شکار نه دی کړی چې محلي خلکو ته یو مشکل جوړ شوی. دا به هیڅ غلط خبره ده. دا کم چې تاسو وته اشاره کوي چې وزه خنه ده، نو هغه خپل د پاکستان حکومت پالیسي دی. د ټول جهان نه د ترورستان راوستي د افغانستان کې جنگو، د چچنی خلک راغلی او عربو نه خلک راغلی، د مرکزی آسیا د هیوادونو نه ازبک، ترکمن، دا ټول دلته راغلی او دلته دی رکړی او دلته په افغانستان کې جنگ کولو د ذاتیر شل کال چې جنگ کیدو دا چرچتر دلته نه کیدو کنه. نو دا سیاست ته خپل غلط دی. دا خو موږ ته دی دا موږ ورته دا خبره کوو دا باچا خان به کول لازم مشرانو، یعنی څلوي خل مخه نه چې تاسو بلی په اور باندې تیل اچوي ولی اور ته لمن وهي. نو دکشته اور خو تاسو تم را رسیدي کنه چې دا ورته ټولو وي اوس خدای نه من اوس دا دی دلته کې دا خبره پیښ مې خو زما په خیال کې اوس هم دی نه ندی کلار شوی. پاکستان ځان ته فرنٹ لائن سٹیټ وای، یعنی چې هغه یو قسم ته دی ځان یو سنگر بدل کړی دی جنگونو او دیکھی دلته کې یو جنگی اقتصاد دی هغه اقتصاد نه دا جنرالان ګټي کوي تاسو پوښتنو کې ضیاءالحق کورنۍ جنرال اختر عبدالرحمن کورنۍ د اوسنی جنرالانو کورنۍ چې دا اوس تقاعد شو یا څوک تقاعد نه دی د تاسو ګوري دی میلیارډران شوی دی
نو بیا دوی خو خټک صاحب دوی خو بیا مشکلات هم لري اوس مثلا تورز مخته په جیلم کې د دوی یو جنرال ووژل شو یعنی په خپل منځ کې اختلافات لري یو نتایج شوی راپور وایي چې د پاکستان د پوز له 500 تر 600 پورې افسران په جیلونو کې دغه نن سبا په پاکستان کې دننه البته نتایج شوی راپور
دا سې دي چې دا مشکلات خو شته کنه خو هغه مشکلات ویل خو افغان کډوال خو نه دي خو دا چې دوی فوج چې دی هغه په سیاست کې برخه اخلي هغه چې دی یعنی یو قسم ته سیاسي ګوند په توګه جنرالان چې دی سیاسي بشران په توګه کار کوي کله کله خو سړی ته جنگ سالاران ښکاري جنگ سالاران غوښنه برخورد کوي نو دی برخورد سره خو دا مشکلات تړلي مشکلات دي ګوره یو مسلکی فوج چې وی په هغه کې دی خبره گنجائش نه وي چې ته به د یو ګوند سره ولاړ یا به د بل ګوند سره ولاړ یا به کودتا غانه کوي یا به حکومتونو ته سکوت ورکوي ته خو خپل مسلکی کار کوه احترام به په خپل ځای عزت په پخ دی کوي خدای کارونه کوي د پاکستان کې خدای د قدرت په لوبو کې شخکیل دي نو دا سیاسي قدرت د مسلې شي دغه ورته مشکلات جوړ کړی نه کډوال
خټک صاحب ډیره مننه چې په پروان کې مو برخه را سره واخیسته
کور ودان ژوندیو سي ټول ته خپل په باندې وایي ما د خپل په
باندې مننه خیر یو سي انصاری صاحب کته ستراشم انصاری صاحب د افغانستان په ارتباط دا پوښتنه کله تاسو وکړم چې تاسو په کابل کې ژوند کوي څنګه د اوسنی چارواکي لنډیوالو سره ارتباط نه دي چې د افغان کډوالو په برخه کې ځینې مرستې را جلب کړي مثلا یو وخت چې پاکستان ته افغان مهاجر لاړل د پاکستان په دشتو کې ملګری ملتونه وه سوال شول چې هلته فرزند دوی له خاطر برمی ووهي او برا وباسي بیا د دشت شنی شي او بیا ځینې نور کومکونه ډیر زیات جلب کړل انصاری صاحب انصاری صاحب فکر کوم چې بیا هم تخنیکی مشکل لرو تخنیکی مشکلات هم نن زیات دي اغلی ملیار او بخشه انصاری صاحب بیرته اشاره تخنیکی همکار اشاره را تکیو چې انصاری صاحب را سره ده انصاری صاحب زما پښتنه مو واخسته بله انصاری صاحب
ماخه غوړی شه
بلیو
مهرباني وکړئ صاحب
ما دا
سوال تکرار کړئ
ما دا پوښتنه کوله سي د افغانستان اوسنی چارواکي په دې برخه کې کومې هڅې نه کوي چې لکه یو وخت چې پاکستان په خپل خاور کې د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو او نورو بشري مؤسسو مرست را جلب کړي دوی د دغه کډوالو لپاره مرست را جلب کړي
تاسو خپل پوهیږئ چې هر یو هیواد غواړي چې ځینې مرستندوی مؤسسات یا بنجلي مؤسسات د خپل ګټې لپاره یا د خپل د ولس د ګټې لپاره جلب کړي او خامخا موجوده حکومت هم په هڅه کې دي چې هغه نړیوال مؤسسات چې مخکې موجوده نظام نه دلته په افغانستان کې دفترونه درلودل او فعالیتونه یې کول هغه بیرته افغانستان ته راولي او جلب کی کومکونه جلب کی خلکو ته متاسفانه چې ځینې مؤسسات دومره علاقه نه لري او لیو خو بل خو د افغانستان د ولوس هغه فقر او بیچارهګي مسله ده د افغانستان ولوس وختنه لري د ټول مرستندوی مؤسسات نه هغه ک د بنګلی په ساته باندې فعالیت لري ک یا د یو هیواد په ساته باندې د ټول نه وختنه لري چې باید دوی سره هغه مرسته وکړي چې د دوی د ستونزې د حلولو لپاره کفایت وکړي او مثبت جواب ورکړي په متاسفانه چې دومره کومکونه تر اوسه نه ده شوی لکه چې په خوا کېدل بیا هم د افغانستان ولس امید لري په دغه برخه کې او مهاجرینو وزارت چې په جریان کې هم مهاجرینو وزارت په هڅه کې دي چې ټول مؤسسات را جلب کړي مخصوصا یونیسیار محترم اداري او آی یو ایم ځینې وخت دوی سره ناسته پاسه لري او امیدوار یو چې دغه لوی مؤسسات یعنی بنلی مؤسسات په دغه برخه کې جلا دي مثلا سیدا سیاسي بنولري یا سیاسي مسائل په پام کې ونیسي د دوی نه جلا مسله ده بشري مرستي باید وکي او د سیاسي مرستي باید خلکو ته وکي چې هغه شفاف وي او عادلانه وي او هغه طبقات دوی بیزای شوی دی په خوا د جنگونو له عمله او د طبي حوادثو له عمله چې اوس هم په بیلابیلو ولایتو کې ژوند کې مونږ ورته بیجا شدگان داخلي وایو او هغه کورنۍ چې بیزای شوی دی اوس هم په نامناسب وضعیت کې ژوند کوي او هم هغه کډوال چې بیرته راځي د ایران او پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته راځي نه افغانستان ته راځي دویم د اقتصادي د لحاظ نه مثبت وضعیت باندې نه دی اوس هم مشکلات لري اوس هم د فقر باندې لاس او ګریوان دی او موجوده حکومت هم دومره امکانات او توانمندي نه لري چې دوی سره داسې مرستې وکړي چې ټول ابعادو په برخه کې د دوی ستونزې او مشکلات را
حل نه مننه
د دې وجه مونږ اړتیا لرو بنللي مؤسسات ته چې باید افغانانو سره مرسته وکړي.
مننه انصاري صاحب. اغلی ملیار، تاسو خپل ډیر مدني فعالیتونه کړی دي په تیرو کلونو کې مو په افغانستان کې د جنو مسول لاري مرستې جلب کړې وي. په دې برخه کې کوم افغانان چې په اروپا کې دي او په اروپایي تیاری په هیوادونو کې ژوند کوي ساس په شمول څه هڅې مونږ نه کړې چې له دغو کډوالو سره په یو ډول باندې ځینې بنیادی مرستې وشي؟ تنها د خوړو دي ډوډۍ مرستې نه، د سیمرستې لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه لکه په پاکستان کې چې په دشتونو کې د دوی لپاره ساګان وي سلسل مکتبونه جوړ شول یا دا ډول مرستې.
په خوشحالی سره وایم چې په افغانستان کې د روسي تحول نه وروسته افغانستان یا افغانان یوازې پریښودل شول او کومې مرستې چې باید د دې سره شوې وای یا په خوا کېدلې سره د چا هدر کېدلې هم تر ډیره حده پورې ما بیا هم هغه هڅې کېدلې او مرستې هم کېدلې، اما وروسته د دې تحول نه افغانستان نور د دې هیوادونو لپاره هغه اهمیت چې په شل کاله یا دا درې کال پخوا یې لره نورې په خواشینۍ سره نه لري، او د افغانستان لپاره د مرستو ټولول یعنی اصل کې زه په اتریش کې وم، په اتریش کې د اوسپنې بوټونه باید سړي ویلي کړی وای چې د افغانستان دپاره هغه وخت کې مرستې ټولې کړی وای، نو اوس خو بېخي چې دغه شرایط د په خواشینۍ سره باید ووایم چې کوم څه چې په افغانستان کې چې دي د محدودیتونه په ښځو د نجونو په مکتبونو په پوهنتونونو باندې او د ښځو په کار باندې دا یو بل ډېر منفي تصویر یې دلته د افغانستان ورکړی ده، او د دې لپاره د مرستې پیدا کولو د مرستې جلبول ډېر سخت کار دی. زه د دې تېرې هفتې په آخر کې جرمني ته برلین ته کنفرانس ته غوښتل شوی وم، او هلته یوه جرمنی وه چې هغې ما ته ویلې چې زه دا شپږ اووه میاشتې شوې چې دفتر په دفتر ګرځم وزارت په وزارت ګرځم چې زه غواړم چې هلته د ښځو دپاره چې لوړې زده کړې لري د یو څه امکانات د برابر کړم چې دوی هلته وشي کولی په خپلو پښو ودرېږي خپل کار وکړي، اما زه دغه مرستې په جرمني کې نه شم پیدا کولی. جرمني هغه هېواد و چې په افغانستان کې عسکر درلوده او افغانستان کې ډېر ډېر کارونه او خدمات هم وړاندې کړي دي، او د افغانستان نه ډېر مهاجر هم راو وسته د سقوط نه وروسته، اما نن ورځ چې د مرستې موضوع ده د افغانستان سره په خواشینۍ سره چې علاقه مندي نه لري، یا مثلا د سویدان نه چې تر کوم ځایه زه پوهیم سویدان دا تقریبا د دېرش څلوېښت کاله په افغانستان کې ډېرې مرستې کولې، اما اوس یې مرستې تقریبا په ټپه درولې دي او د افغانستان د دې لپاره نور هغه اولویت نه لري.
البته اوبښې په دې کې بیا هم یوه مهمه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، خصوصا د نجونو تعلیم او د ښځو حقوقو مسله. واقعا د ازادي راډیو لاره هم چې له کومو بهرنیو مرستندویانو سره یا د بشري حقوقو د ډلو له استازو سره موږ خبرې کړې دي، هر وخت لومړی خبرې هم دا وي چې له دغه هیواد سره چې هلته د نجونو تعلیم منوي او بیا بندیز پرې لګېدلی وي او بیا ځنډول شوی وي مرستې ډېرې سختې دي چې د خلک راټول کړي. لیکن په ورته وخت کې له جنو نورو سره تاسو سویډن ته اشاره وکړه، په سویډن کې خو بیا هغه د سویډن د مؤسسې کارونه هم ځنډول شوي دي د هغه د قرآن شریف د سوځېدلو له خاطره، چې هغوی بیا بیا دا خبره کړې ده چې موږ نه غواړو چې نه په دې کې لاس لرو او نه هم کوم سیاسي ډلې یو خو دیغو هغه ځنډول شي ودی. مهم سوال دا دی چې اغلی مليار خپل افغانان څنګه شي کولای چې په یو ډول باندې خپل افغان کډوالو سره په افغانستان کې بیرته سنو شو کډوالو سره مرسته وکړي؟
زه فکر کوم چې د څه مشخص دا چې د بیرتستانه شو کډوالو سره په مشخص توګه مرسته وشي په خوشحالي سره چې په موږ افغانانو کې دغه تحرک وجود نه لري. کنه موږ لس میلیونه افغانان په ټوله نړۍ کې مهاجر یو او که ومنو چې په موږ په میاشت کې یو ایرو مرسته وکړو دا په میاشت کې لس میلیونه ایرو شولې. خو موږ په خوشحالي سره موږ کې دغه احساس وجود نه لري، دغه تحرک وجود نه لري او دغه اعتماد او باور وجود نه لري چې موږ وشو کولای خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړو. اما د دې نه هم باید انکار ونه کړو چې هر کال افغانان چې په بهر کې دي دا لس میلیونه خپلو خپلوانو ته چې هلته دي تقریبا د حدود 1.2 میلیارده ډالرو پورې افغانستان ته لیږي او مرستې کوي. یعنی دا افغانان بې مسؤلیت هم نه دي پاتې شوي، دوی د مرستې کوي. خو دا مرستې یو قطره ده د یوې سرې تیږې په سر باندې. ښه به دا وي چې واکمن حکومت د فاکتو حکومت دغه اساسي ستونزې چې راولاړې د دو سره دا نورې ستونزې تړلې دي دا حل کړي. یعنې ښوونځي خلاص کړي، پوهنتونونه د نجونو په مخ خلاص کړي، په هغه ځایونو کې چې د ښځو نه د کار حق اخیستل شوی بېرته هغوی ته د کار حق ورکړل شي چې بعض ځایو کې ښځې کار کوي. او دغه لامل د دې کېدای شي چې ډېرو نورو ستونزو حل لپاره لارې خلاصې شي، ډېرو مرستو دپاره د نړیوالو لارې خلاصې شي. او عملا موږ افغانستان ته تللي وو په اپریل میاشت کې، یعنی د موږ په الوتکه کې درېیمه برخه یې خارجیان وو چې افغانستان ته تللي وو. یعنې احتمالا همدا چارواکي وو او یا هم د تفریحي رخصتۍ دپاره تللي وو. یعنې افغانستان اوس هغه تړلی مطلب تړلی نه ده. اما دغه ستونزې چې د حکومت له خوا نه وجود لري، که دغه ستونزې حل شي نو د کډوالو سره ستونزې به هم انشاءالله چې حل شي او نورې مرستو دروازې به هم د افغانانو په مخ باندې خلاصې شي.
مننه اغلی مليار. ساده صاحب، تاسو څه فکر کوئ څرنګه په جرمني کې دغسې یو حرکت یا دغسې یو نظر د افغانانو ترمنځ نشته چې دوی په یو ډول باندې دستجمعي ځینې مرستې وکړي له اغه افغانانو سره چې په افغانستان کې دي؟ ځکه کله نا کله په دغه غربي هیوادونو کې کچیرته ځینې ملتونه سره منسجم شي، ممکن بیا د نورو مرستندوی معصوم مرستې هم راجلب کړي.
زما په یو څه ستونزې شته ده. د کې شک نشته چې په جرمني کې چې کوم مشت افغانان دي، دیو په پراګاندا ډول او په انفرادي ډول باندې په خپل حد کې مرسته کوي. خو بیا دلته په بنسټیز شکل مرسته کې ستونزه دا ده، ځکه زه تاسو ته د بیلګې په توګه یو مثال وړاندې کوم. زه د یو خیریه موسسې سره چې په لندن کې ده، دا یو هغه ګوډ ویل امباسډر یا هغه سفیر یم چې په افغانستان کې د کومکونو هغه هماهنګ کوم. ولی زه فعلا په جرمني کې ژوند کوم او دغه کمې پیسې چې یا کم د پروپوزل چې موږ د افغانستان په خاطر وخت نا وخت لیږو، د دې پروپوزل د قبلېدو نه بعد چې کم پیسې باید افغانستان ته لاړ شي، نو هغه باید د فلاش جرمني ته د ویزې نه بعد لاړ شي افغانستان ته. د دې په خاطر باندې دلته یو دانه اکاونټ یا یو دانه بانکي حساب ته ضرورت و چې هغه پیسې باید لندن نه دلته راغلي وي. نو ماته هغه ټول هغه بنسټونه افغاني بنسټونه چې هغه ټولنیزو برخو کې فعالیت لري او هم بعض جرمني بنسټونه چې هغه خیریه بنسټونه دي، ما ور سره خبرې وکړلې. اما دې ټول یو ستونزه درلودله او ستونزه دا یا یو ویره درلودله. هغه ویره دا و چې اول خود طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، او دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د افراطي ډلو شتون دا دوه مسالې یو ویره دلته پیدا کړی و چې کچیرته دغه پیسې چې کوم زمنګ ترازی او زمنګ د بانکي حسابونو نه بیا افغانستان ته ځي، که هلته دغه پیسې په داسې شکل باندې مصرف شوي وي یا چې هغې کې مثلا بعضې افراطي ډلو ته سود رسېدلی، نو د اروپا یا په ځانګړې توګه په جرمني کې هغه د افراطیت ضد قوانین چې کوم دي، نو هغې د ویرې نه به دا خلک د ډېرو سختو ستونزو سره مواجه شي. نو دا یو هغه وجه ده چې په بنسټیز باندې کار کول یې په جرمني کې ډېر ستونزمن کړي دي. او ها سره مجبور دی چې په انفرادي شکل باندې کار وکړي.
مننه سره کوم بله
اینو هغه زیات ساتنه وي.
مننه د ازادي راډیو د فیسبوک پانه لاله مو دا پښتنه د دې پروګرام په ارتباط داسې مطرح کړي و چې څنګه کېدشي چې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. ګڼو اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. دعوت معصوم لیکلي دي په خپل وطن کې د کار زمينه باید برابر شي. سنگري مومن ټرایب لیکلي دي هیواد کې یووالی او د ولس پرایو جوړ حکومت ضرورت دی. وقار لکنډوال لیکلي دي یوازې منظم مصروفیت کول شي د ځوانانو د وټلو بهیر ودروي د غبل اړخې هم دي. سلیمان خان لیکلی دی اوس خو امارات خپل د مرګ خلیته اچوي او د پو طالبانو باندې انتقاد کړی دی. عبدالرحیم صافی لیکلی دی هیڅ امکان نه لري چې دا حال وي. نور علی خان خپل واک لیکلی دی چې او بل ومني سره په هغه صورت کې کېدای شي. برهان الدین وهاجزی لیکلی دی لویا د کار په مقابل کې د کار مقابل کې مناسب موس پکار دی. او همایون سمیم لیکلی دی هیڅ امکان نه لري هغه وخت امکان لري چې موږ یو قوي باثباته حکومت ولرو. نورزاده مومن لیکلی دی بهرنیو هیوادونو د افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. سلمان وفا لیکلی دی د پیغام نه دی لیکلی ایموجیان را لیږلی دی. عبدالرحیم درمان لیکلی دی کله چې خارج سهولتونه کافي کاپی پیس کری پا افغانستان کنو بیا که دیشی کنه هیس امکان نشته. محب الله احمدزی لیکلی دی ده غلاموی پسپو که ده شاید مطلب دوی چه ده ازادی پسپو که پروگرام داسته ده 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 دوی خپل نظر ده. جلیل لیکلی دی انشاءالله جور بشی. او آرمان خان لیکلی دی چې لګ زیات ډالر ورکړي. نور اوریدونکو هم ګڼ پیغامونه را لېږلي. لټول ډیر مننه کوم او د دې لپاره چې وخت اجازه نه راکوي چې ټول پیغامونه ولولم. د دوی کور ودان او اوس بیرته کده بحث دې برخه ته وګرځم چې حل لار څه ده. څنګه کېدای شي چې افغان کډوال بیرته خپل کور شي او څنګه کېدای شي چې د کډوالو مشکلات په نسبي شکل اول دا مهمه ده چې حل شي او بیا دا کار وشي. انصاری صاحب که ستاسو نظر واخلم لمړی.
من نظر دو مهمو ټکو باندې غواړم چې اشاره وکم. لمړی مسله دا ده چې باید نړیوال مخصوصا ملګرو ملتونو باید میزبان حکومتونو باندې باید فشار راولي تر څو زمونږ افغانانو ته باید وخت ورکړي په خپل رضایت او داوطلبانه په توګه بیرته هیواد ته راستنه شي. دا یو مسله. او دویم مسله دا چې دوی ته د کار فرصت برابر شي. دا یقیني خبره ده او باید د حکومت هغه اساسي کلنلاره ده چې باید دوی ته د کار فرصت برابر کړي. خو دا یقیني خبره ده چې وخت نیسي. دا په لږ وختونو کې نه کیږي او ژر تر ژره باید په میزبان حکومتونو باندې هم فشار راوړي تر څو دا ګڼ شمېر افغانان چې بیرته افغانستان ته روان دي دا باید متوقف شي. او دویم مسله هغه مؤسسات چې غواړي زمونږ کډوالو ته هغه کډوال چې بیرته راغلي دي پخوا او اوس روان دي دوی ته هم د مرستې زمینه برابره کړي او د مسؤول ادارات د نظارت لاندې تر څو دا مرستې د شفاف په توګه باید کورنیو ته مستحق کورنیو ته البته ورسیږي او وشي او هم شفافیت په پام کې ونیول شي ځکه زمونږ هیوادوال حقوق لري باید دوی سره مرستې وشي. داسې مرستې باید دوی سره ترسره شي چې هغه حقوق او اساسي حقوق باید په نظر کې ونیول شي ځکه دوی د خوراک او د څښاک مسله جدي مسله ده. یعنی حیاتي مسله ده. دوی متاسفانه په دغه برخه کې هم ځینې ستونزې لري او مسله د کور جوړول دي. دا یوازې کډوالو وزارت نشي کولی زما په نظر کې چې په میلیونونو کسان د 2002 کال تر اوسه بیرته راستنه شوي دي او ټول غواړي چې باید ځمکه ترلاسه کړي کور ترلاسه کړي او ټول غواړي چې باید دوی ته کور جوړ شي. دا مشکل خبره ده او اساسي حقوق او اساسي مرستې دغه مرستې چې ما یادونه وکړه او یعنی داسې یو کلنلارې باید په پام کې ونیول شي. د مسلکي زده کړې په برخه کې هم موسسات کولی شي دوی ته د کار فرصت برابر کړي. دا تقریبا د دوه میاشتو د درې میاشتو مسله ده. دوی که چیرې په دغه مراکزو باندې استخدام شي دوی مسلکي زده کړې کوي او بیا وروسته د دوی وسایل هم باید د دغه مرستندوی موسسات لخوا آماده شي تر څو د خیاطي د نجاري ځینې نور مسلکونو برخه کې هم کولی شي د کار فرصت دوی ته برابر کړي تر څو دوی په خپل پښو ودرېږي. بل مسله
بله مهرباني
زمونږ کډوال څه په خوا هم راغلي وو اوس هم یعنی ځینې وضعیت ښه شوي دي. یعنی کار دوی ته برابر شوي دي یا آزاد په توګه او یا هم د تیر ادارې لخوا یا د موجوده ادارې لخوا دوی ته د کار فرصت هم برابر شوي دي. خو هغه کډوال چې نوي راستنه کیږي د دوی هغه اساسي ستونزې دا دي چې دوی ته هم د کار فرصت برابر شي او هم دوی ته بشري مرستې وشي او بغیر له دې چې سیاسي مسایل په پام کې ونیول شي. یعنی بغیر له دغه مسایلونه باید دوی سره شفاف او صادقانه په توګه باید مرسته ورسول شي.
مننه انصاری صاحب. ساده صاحب تاسو څه وړاندیز لري څنګه کېدای شي چې په بهر کې د افغان کډوالو شته ستونزې یو څه راکم شي؟ او بیا مهم سوال دا دی چې څنګه کېدای شي چې افغانان بیرته په خپل هیواد کې ځای په ځای شي او خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې چې کوم افغانان ووسی د ترکیه په شمول البته یو څه لري هیواد دی چې د افغانانو وضعیت هلته ډیر خراب دی، ډیر ګډوډ دی، موقتی اقامې ورکوي او د ځینو موقتی اقامې وخت تیر شوی دی. یو نتایج شوی راپور وایي چې په تیر یو کال کې له ترکیه تقریبا 100,000 افغانان بیرته افغانستان ته پزور ایستل شوی دی. ساده
په دې کې شک نشته چې د ترکیې نه نیولې تر اروپا پورې فعلاً دغه ملکونه هم د بعضو سیاسي ناخوالو د وجې د فشار لاندې دي. مثلا که تاسو د جرمني مثال ورکړئ، د یوکرین مهاجر دومره راډي شوي دي چې جرمني نور د فشار لاندې دی، نو په دې داسې یو حالت کې د افغانستان د کډوالو سیاسي او ټولنیز موقف او موقعیت خواریږي څونه چې د دوی توجه اخوا کیږي. ولی په عین وخت کې زه فکر کوم افغانان ته هم پکار ده چې تر ډیره حده پورې په صلح آمیزه ژوندونکې دی خپل انرژي مصرف کړي. دلته چې کوم شته فرصتونه دي هغه نه استفاده وکړي، مسلکي زده کړې وکړي تر حده پورې. او هغه هیوادونه کې چې هلته مثال دغه نشته دی، دغه اپورچونیټیانې نشته دی، کوشش وکړي چې بیا هم په کاروبار باندې ځان مصروف کی، د جرم نه لاس ونیسي او په جرمی او په هغه غیر قانوني لارو باندې چې هغه دغه نه دی خپل معیشت تامین کړی شي دغه نه لاس واخلي. داغه مسایل دي چې په کوربه هیواد کې اوسره اوسه سهولتونه رامنځته شي، ژوند به اسانه شي. اما زه فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د بیرته تګ په اړه باندې دا په داسې وخت کې وضعیت کې چې افغانستان لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، حکومت یې انجونې مکتب ته نشي تللی، ښځې د کار لپاره اجازه نه لري، په فقر او تقریبا 90% خلک د افغانستان د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. ډېره به خوشبینانه وي چې موږ په دغسې وضعیت کې د بیرته ستنېدو په اړه باندې د کډوالو بحث وکړو یا خبرې پرې وکړو یا په داسې یو څه شي امکان ولري الا چې هغه کډوال مجبور.
صدا ستاسو اواز ټیچ ستاسو اواز قطر په د اخیره کې را به شما خلې مليار تاسو ته تاسو څو وړاندیز لري د څنګه کې د شل چې په بهر کې د افغان کډوالو ستونزې یو څه راکم شي او د بیرته تک موضوع لڅو په لاره مهمه ده. ساده صاحب هم ځینې برخو ته اشاره وکړي. یو دا مسله مهمه ده چې ځینې هیوادونه لکه پاکستان، لکه ایران، لکه ترکیه د غواړي چې افغان کډوال په زور له خپل خاورې وشړي، نو د بیرته سنیدو له خطر باید څوش.
قدرمن شیبر صاحب زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او حیاتي موضوع ده د افغانانو دپاره د دوی د حیثیت او اعتبار او ابرو خبره یې هم په څنګ کې ده د دې په څنګ کې چې دا ستونزې باید د افغانانو حل شي. په افغانستان کې د دې دپاره یو خاص وزارت وجود لري چې د مهاجرینو او زدکنندګانو په نامه باندې یادیږي. دا وزارت باید په مسلکي افرادو باندې داسې یواز جامع کامل او وسیع طرحه جوړه کړي چې افغانان په عزت باندې بیرته خپل وطن ته راستانه کړي. افغانستان د طبیعي منابعو له لحاظه یو ډېر بډای هیواد دی. موږ اصلا ښه وشو کولی چې دغسې یو طرحه باندې کار وکړو چې په عزت باندې خپل هیوادوال خپل وطن ته راستانه کړو. نو دوی دې لپاره د دې په څنګ کې باید بهرنیان یا نړیواله ټولنه هم خپل فعال رول ادا کړي او که غواړي چې نور افغانان مهاجر نه شي، د دوی د هیوادونو باندې بار نه شي، نو ښه به دی چې په افغانستان باندې چې کوم تحریمونه، ظالمانه تحریمونه دوی وضع کړي دي دا لرې کړي. ځکه افغانستان کې د افغانستان بهر الحمدلله ډېر خپل بډای افغانان شته دي چې په دوی غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. اما چون د بانک له لارې پیسې نه انتقالېږي، امکان نشته ده چې هلته دوی د پانګونه وکړي. دغه راز بهرنیان افغانستان کې یو طلایي فرصت اوس راغلی دی. سوله شته ده، نسبي امنیت شته ده او امکانات د دې لپاره شته دي چې اوس پانګونه وشي په دې هېواد کې. او موږ وینو چې چین او روسیا په دې کې رقابت کوي چې څنګه وشي کولی په افغانستان کې سترې پروژې ترلاسه کړي. خو دغه تعزیرات او دغه محدودیتونه چې په بانکونو کې وجود لري دو د پانګونې مخه نیولې ده. او کله چې پانګونه ونه شي نو طبیعي ده چې کاري فرصتونه نه ایجادېږي. نو کله چې کاري فرصتونه ایجاد شي او جامع طرحه باندې کار وشي، مهاجرو ته چې په پاکستان کې دي که په ایران کې دي که په ترکیه کې دي یا د اروپایي هېوادونو امریکا نه استرالیا نه هر هېواد نه چې خپل تبه بیرته غواړي خپل هېواد ته ورشي، دوی دې دپاره باید یو باعزته ژوند شرایط مساعد شي. افغانستان ډېر لوی هېواد ده، ځمکې ورته په اختیار کې ورکړل شي، ځمکې آبادولی شي دوی دي. یعنې د دې دپاره چې په یوه طرحه باندې کار وشي، زه فکر کوم چې په یو وخت کې ډاکټر صاحب فاروق اعظم په یو طرحه باندې کار هم کړی و. یعنې کېدای شي چې هغه طرحه د اوسنیو شرایطو سره تکمیل شي او کوم ځای کې چې خلاګانې وجود لري هغه ټاکې کړی شي. او افغانانو دپاره خپله د حکومت د چارواکو مسؤلیت دی، مکلفیت دی د حکومت په حیث باندې چې دوی دې دغه زمینه مساعده کړي چې افغانان بیرته خپل وطن ته په عزت باندې ورشي او په خپل وطن کې خپل باعزته ژوند پیل کړي.
مننه غلی ملیار. سعادت صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ که څه هم تاسو ویل چې شرایط فعلا نه دي مساعد، لیکن له ګاونډیو هېوادونو فرضاً په ایران کې هم افغانانو ته د ژوند شرایط ډېر نه دي مساعد او په پاکستان کې هم نه دي مساعد، له سعادت صاحب سره مرابطه قطع شوله. غلی ملیار، که بیرته همدا په دې برخه کې بیرته ستاسو یو څه وضاحت غواړم، د ګاونډیو هېوادونو کې کوم افغانان اوسي، له اقتصادي پلوه هلته هم دوی ته شرایط نه دي مساعد، شرایط ډیر خراب دي. مثلا په ایران کې چې کوم افغان کډوال وسی، اکثر افغانانو ته وی ازادي رډو ته ویل دي چې کله ناکله د شرایط وی چې میاشتې میاشتې خپل کور نه شي پاتلی. د پاکستان وضعیت خو معلوم دی چې په تیر تقریبا یو کال کې بیا بیا پولیس دوی نیسي، پیسې ترې اخلي، ځینې په زور شړلې دي. او د ترکیه وضعیت هم همداسې دی. تازه راپورونه دي چې د ترکیه په مختلفو شهرونو کې خاص پولیس دي ولاړ دي په سړکونو کې، اسناد ګوري که کوم چا اسناد برابر نه وي هغوی غواړي چې کمپونو ته انتقال کړي او بیا د اروپایي اتحادیې د مرستو په پیسو بیرته افغانستان ته واستوي. څه باید وشي اغلی ملیار؟
زه په دې خبره یم، هلته حالات فجی دي. یعنې د افغانستان هلته حالات ډېر خراب دي. زمونږ دغه درې میلیونه یا څلور میلیونه په مخدره موادو اخته کسان دا په ایران کې اخته کړی شوي. هغه قصې چې ما دلته د افغانانو نه چې ایران نه دلته راغلي واورېدلې، حقیقت دا ده چې د سړي زړه ټوټه ټوټه کوي، د سړي زړه پرې کوي چې دوی دي په میاشت په یو اوله میاشت کې ورته یو معاش ورکړی دی، بیا یې د مخدر مواد ورته ورکړي دي، بیا یې نور ترېنه څه استفاده کړې ده، کار یې پې باندې کړی ده او معاش ورته نه ده ورکړی او دوی د بالاخره محتاط شوي دي. یعنې دا دی په ایران کې په دې شکل باندې، په پاکستان کې هم موږ تاسې وینو، عملا په ترکیه کې هم حقیقتا چې حالات ښه نه دي. خو زه بیا هم په دې باندې ټینګار کوم چې د کډوالو وزارت، افغانستان د مهاجرو او زدکنندګانو وزارت باید د نړیوالې ټولنې سره، د یو این ایچ سی آر د ملګرو ملتونو سره په اړیکه کې شي او خپله یوه طرح د دوی د سره شریک کی ځکه زه فکر کوم چې ملګری ملتونه هم نه غواړي چې انسانان مهاجر شي، افغانان مهاجر شي، نور هیوادونو ته لاړ شي، ځکه دا یو دروند پیټ دی، دا غیر له دې چې په هیوادونو باندې د ملګری ملتونه هم باید د دوی لپاره مرستې راټولې کړي. نو ښه به دا وي چې د دې په یوازې چې دوی د نورو هیوادونو نه مرستې راټولوي یا فشار په دوی باندې لوړېږي یا په نورو هیوادونو ته چې افغانان ورځي هلته خو هم دوی ته څوک ښه راغلاست نه وایي او نه یې په خلاص غېږه مني، هلته هم دوی د کلونه کلونه بې سرنوشته پراته وي، په رواني ناروغیو باندې اخته وي، محدودیتونه لري، کار اجازه نه لري، ژبه نه شي زده کولی، یعنی ډېرې ستونزې دي چې افغانان ورسره مواجه شوي دي او چې بالاخره دوی دي په شدیدو رواني ناروغیو باندې اخته کړي دي. د دې لپاره دا د حکومت، افغانستان حکومت مسؤلیت دی چې د نړیوالو سازمانونو سره اړیکې ټینګې کړي او دا موضوع د سیاست نه بېل باید شي.
بس نور وخت اجازه نه راکوي، ل تاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. ل فهیم سادات څخه مننه دویم، ل عبدالواسط انصاری څخه او همدارس ل افراسیاب خټک څخه چې په دې بحث کې ګډون وکړ او ل اوریدونکو هم مننه دویم چې پیغامونه یې فیسبوک ته لاره واستول.